ラジオ。
دا ازادي رادیو د خبرونو په سر کې مو اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم سلامونه مې ومنې سار مو په خیر اوسه. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 او د اف ام په 3.5 اوریدلای شي. دا نن ورځې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو چې د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته یاوري پیل هم د مهم خبرونو په سر ټکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه اتو تنو د مندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او ویې تښتول. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلې. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د مندلو لپاره یې سخت عملیات پیل کړي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته او ځان سره بوتلل. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. صدیقي وایي له خواشینۍ سره باید ووایم چې زموږ 9 تنه بېګناه هیوادوال د طالبانو په لاس شهیدان شو، 8 تنه لا هم ورک دي او د عملیاتو او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه 10 تنه ژغورل شوي دي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 14 تنه یې وژل او 1 شمېر نور یې له ځان سره بوتلل. د کندوز امنیه قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک و، خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو 6 تنه چې ملکي جامې اغوستې وې ورسره بېولې دي. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي. په فاریاب کې د 209 شاین قلي اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. محمد رضا رضایی وایي
تای چهار روز گذشته فاریاب در حقیقت گواهی ناامنی و جنگ های خود
دا خغلی رضایی پاینا پا فاریاب که روسی سلور رزی دا امنیتی زواکونه و دوستوال و طالبان و ترمنز دا خونره و جگلو شاهده بی خوست محل دا غرماچ و لسواله شوخوا دا خوری وری جگلی روغانی دی. دا فاریاب دا ولایتی شورا مشر تایر رحمانی وی چی دا خواجه سبز پوش و لسوالی سلور امنیتی پوستی و دا قیصر و لسوالی نون نسکلی و سلوال و طالبانو نیولی. دا فاریاب دا والی ویاند ویلی چی و سلوال و طالبان تا درانه تلفات اوخت دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاری سیف الدین او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبره کړې. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لا نه ده څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چېرته به خاورو ته سپارل کېږي. دا کډوالو نړیواله اداره وایي په تیرې وونه کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان پرون څرګنده کړ چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقکوونکي د لرګي په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکو په وینا په هره بیړۍ کې چې له لیبیا ایټالیا سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 100 تنه غیر قانوني کډوال ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وو چې سږ کال 2500 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د اسلامي دولتونو وسوالې ډلې یادایش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات بند کړل. د رپورټونو په اساس د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات 2 ورځې وړاندې پیل شوي. عراقي پوځ په وروستیو 2 ورځو کې په فلوجه کې پرمختګ هم کړی او ښار شاوخوا ته ځان رسولی. د ملګرو ملتونو سازمان په فلوجه کې د ملکي کسانو په اړه چې په جګړه کې ګیر دي اندېښنه څرګنده کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې داعش په جګړه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. او د امریکا متحده ایالات وای د سرتیری دروانیونه په فایل کې په عراق او سوریه کې ټپین شوې ده. پینټاګون ویان جف ډیویس پرون ویل چې د اسکر د جګړې لومړی کرخې ته نه دي استولې شوې او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. دوی څرګنده کړه چې یو سرتیری د عراق اربیل ښار ته نږدې ټپي شوی او دوهم سرتیری د سوریې عراق ښار ته نږدې ټپي شوی دی. او په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شو. رپورټونه وایي دا په وروستیو 15 کلونو کې دوام وار دی چې شپږ شپېته کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د خپل لوري مریم نواز پرون په ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې ساتل کیږي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان لمر ویدی تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 18. په هرات کې باسمان وریځ ویدی تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په کندهار کې باسمان لمر ویدی تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 24. په غزنی کې باسمان لمر ویدی تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په بامیان کې باسمان وریځ ویدی تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په مزار شریف کې باسمان لمر ویدی تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 28. په جلال آباد کې باسمان لمر ویدی تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 24. په بدخشان کې باسمان وریځ ویدی تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه منفی 2. او په ګردیز کې به آسمان لمر ویدی تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12.
خبرونه ملازده رادیو نو اوریدل. دوستانو وړاندې په دین نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنۍ شرف وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولي ولسته نخوش شوي دي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د هلمند په روان وصیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په یو بل رپورټ کې به مولدي خبر کړو چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي پاکستان حکومت افغانانو ته د بیزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښه رسمي کړي. ملګر ملتونه وایي تېره اونۍ د کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي وله مرګونو ونو یو څخه وه. په دې اړه به هم رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایاله جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو چې پکې اورئ.
لوری چې دی غسړی وکړه هغه سړی ته چې غواړي مسخات اته لکه لس لکه روپۍ چې غواړي هغه لس لکه روپۍ چې څو دی په خارج کې پوره نه کی دی دلته پوره کولای نشي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نیولي یا تختولي ولس ته نخوش شوي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی پرون مازیګر ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وشلي او 3 تنه یوړي. د صدیقی په وینا له طالبانو سره د پاتې اتو تنو د خوش کولو لپاره عملیات جاري ساتلي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اورو.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او وی تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 3 تنو چې پرون طالبانو بولي لس تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوشې شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشې شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیارلس تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو، خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شپږ ویشت تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي.
شاید تلاش
دارن که دا سمه نه ده او شاید طالبان هسته کوي چې خپل جنایت پټ کړي دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو ار بیا د زیاتېدو په حال کې دي د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د مشانو جرګې اداري هیئت د هلمند له روان وضعیت او په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په امنیتي پوستونو کې وړ او مسلکي کسان وټاکي د دې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخي د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د امنیتي ادارو په راس کې غیر مسلکي کسانو حضور د دې سبب شوی چې په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات واوړي په دې اړه تفصیل د ناجي صفایي په رپورټ کې اورو
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه
د هلمند په پیښه کې د 1500 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل
هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزدی داس موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرورت د غم پر کمبلو باندې نقش نه
دا په داس حال کې د چد هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړی کچری تازه د مسرتيري دغه ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي خو د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې په لخرګه خار کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې منی خو چنګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړي توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یو لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده
نوموړي همدارنګ ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه رسمي کړي دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي خو دا چې پاکستاني لوری دا خبرې منی کنه په دې اړه به د اجمل تورمان رپورټ واورو
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدل لپاره افغانانو ته د ویزې خستنې د جبري کولو په خبرګون د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي ترڅو دوی د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورن دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده، کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور دي علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرخه کنټرول کړي.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر افغان کارپوهان او همدارنګه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د پاکستان لخوا افغانانو ته د ویزې چبر کول هغه هڅه ده چې غواړي د ډیورن کرخې ته رسمیت ورکړي. وخت په افغانستان کې 5:15 شوي ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اغاتو تنو د منډل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او تښتول. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 500 ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور جسد په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تېره یوه اونۍ کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پر ضد په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات درېدلې دي. امریکا متحده ایالات وایي دوه سرتیري د رواني اونۍ په فایل کې په عراق او سوریه کې ټپیان شول. او په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب ترسره شول. دوستانو لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا لیکي په افغانستان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 1200 لکو ته زیات شوی او دا شمیره په 2014 کال کې 15 لکو ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې دننه بېځایه شوي د سرپناه، خوړو، تشاکو، بو تعلیمي زمینې او روغتیايي اسانتیاوو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان دننه د بېځایه شویو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې او لیکي د بېځایه شویو د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکي ادارې تر دې سرلیک لاندې ماشومان به مې په دې ژمي کې مړه شي یوه هڅه کوي چې مرسته راجلب کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړېږي پکې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یوه کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیځ کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو روږدي کسان راغونډی شي، خو په وروستیو کې د احمد په څیر خلک چې په بل هیواد کې یې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیر ایستي دي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نږدې 10 کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولیشي او درس ووایي. دای خیاط وو، یو نیم زر ډالر یې مصرف کړل او تر یونانه ورسید، خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا په 2001 کال کې تر 3 میلیونه او 8 لک ډیر افغانان مهاجر وو. دا شمیره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه. خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بېرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي، خو په 2015 کال کې نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5 زموږ خپرونې اورېدل کېږي. په افغانستان کې افغان سوداګرۍ ښځې او صنعتکاران د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لېواله دي. لسګونه دا ښځې چې بېلابېلو مجبوریو کارونو ته اړ کړي دي، وایي که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړیتوب ورکړي، تر ډېره به ورسره د افغان ښځو وضعیت ښه شي. یوسف خان صدران په اړه له کابله رپورټ لري.
کلچې پخوم او بولانی کوم تناره کې، همدغه مې ایوانان ته ورکوم.
د وړو کارونو لرونکي افغان ښځې او صنعتکارانې د خپلو کارونو پراخېدو ته لېواله دي. لسګونه دا کسبګرې ښځې او سوداګرې د سېشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو ټولنې لخوا رابلل شوې وې تر څو خلک یې له کارونو سره لا اشنا شي. عایشې نومې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار ښه خرڅېږي او کورنۍ یې له سواله بچ ده.
ما سړی دغه پخې مزرمۍ به ده او نشي کولی ماشومانې واړه واړه دي. خپله کار کوم، څنګه د کور کرایه کې یو جوړ ناجوړي کې اوس کور ساتلی شو، بچیان ساتلی شو، یو مکتب ته لېږلی شو. پخوا هم نشو لېږلی، نو قلم کتابچه مې ورسره وکېده، نه یو پتلون یې کېده، چی نه کېده.
په افغانستان کې ډېرې ښځې مجبورې دي ته اڅولي چې مهارتونه یې په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې مېرمنې د افغان ښځو په سیمه ییز بازار کې په لاس ګنډلي کالي او پخامک جوړه شوې غاړې نندارې ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه وو چې پلار یې مړ شو. ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې رالوی کړل او کوم یې.
په سیمه ییز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی، دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار نندارې ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوې نقشې، کنیمې، بکسونه، د خامک غاړې، کورنۍ کلچې، پیراکي، کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان مېرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په شوار نشو کولی چې تاوتریخوالی لمنځه ولاړ شي. که غواړي تاوتریخوالی لمنځه ولاړ شي، باید د ښځو زده کړو، تعلیم، تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
مېرمن ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي، خو که لاسنیوی یې ونه شي دوی به د کار په وړاندې ناامیده شي. نوموړي وایي چې په هېواد کې د بېوزلۍ کمېدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري تر څو نورې تنګلاسې ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته هم ورشئ. زموږ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه، رپورټونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو .com. همدارنګه که فیسبوک ته لاسرسی لري، زموږ د فیسبوک پاڼه کې زموږ تازه مطالب کتلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظرونه او تبصرې راسره شریک کړئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې. دغې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ چې تر ډېره یې د ملي ګټو د تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنګوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنګوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوي او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزوري ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزي او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړې چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمن شي.
د ترکیې ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د اړیکولو په اړه د روسیې چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړې. په دې اړه د ولسمشر رجب طایب اردوغان د پرونیو خبرو جزئیات فرشته جلالزی دراوري ورپسې د ژوند رنګونه خبروي.
د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د اړیکولو لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په غبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د اړیکولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالان ته وویل مسکو له انقرې سره خپلې ښې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یوه پیلوټ د ناسم کار قرباني شوي دي.
د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند روانې اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریه سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقرې د دې پیش له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکی چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیش وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ډاکټر مصطفی صدیقي درته د ازادي راډیو بله نیم ساعته خبرې مجله وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه
اجوبل محمد ولدی اجی نور محمد
دی واده په دود باندې خبره ته وکړي. څه رقم دود لري؟
دا لغوند سخصه وای دا واسه نه کیږي چې واده وکړي.
ولی
دا سي نه سي کولای چې دانن لورې چې دی غسړی وکړه هغه سړی ته غواړي مسخات اته لکه لس لکه روپۍ ته غواړي. هغه لس لکه روپۍ چې څو د خارج کې پوره نه کی دا دلته پوره کولای نشي.
ښه دا ناوې ته په واده کې کوم کوم شیان تاسو اخلي؟
ناوې ته په واده کې موږ هغه شی اخلو چې یعنی آسي اقتصاد هغه ښه غولو.
مثلا کوم شیان؟
یعنی لږ چې ښه جامه ورته واخلو.
ښه، یعنی تیلا او شی ناوې ته نه اخلي؟
تیلا نه شو اخیستلی. نه تیلا په څه شو اخلو؟
څو جوړه کالي ورته اخلي؟
کالي یا څلور جوړه یا پنځه جوړه. خو اوس یو رواج وتلی ده چې اوس آره چې خپل لري خپلوان لري یو جوړه یو اخلي یو جوړه بل اخلي خو یا ته جوړه یا له جوړه ورته برابر شي
خدا توی څنګه برابر وای دی غرمې له خو چی ورته په خوې خلکو ته
دی غرمې له خو اوریجه ورته په خو او دی شپې له خو خاص کوم اسخه د سابوسی یا پتیسی یا مسخه د وسواغه اقتصاد نشته چې مسخه د سالنګي پیرنی پلاوی چلوي
بیا د ناوی په ډولۍ کې وړي څه رقم
ناوی بیا په ډولۍ کې وړي مونږ خو یو رواج وو دی ډولو دی سرنی رواج به وو هغه به ډول سرنی ورسره وو ګرز ګړز به وه مخکې به وخو اوخ باندې به سپره وه اوس یې د اوس اوخ نشته پس خدای اوکان خدای ودرول اوس یا کورولای یا سراچه مسخه دلته یا 1500 یا 1000 روپۍ ورکي او هلته یې راسپره کړي او هلته یې په کال کې ورته کته کړي
ښه ډولۍ اوس نشته
ډولۍ نشته ډولۍ اوس رواج نشته
نو ته څه فکر کوې هغه ډولۍ ښه وه که دا سراچې
هغه ډولۍ ښه وه
ولې
هغه ډولۍ داسې ښه وه چې مسخه د یو اسنځلۍ او اسنځلۍ باندې به او دوه درې لرګي کېښودل هغه به ورغله کوټه کې به یې ناوې پکې سپره کړه او بس یو نفر به مخکې وو به خپل وو هغه به مخکې وړاندې وروسته به خپل نفر وي چې به ډولۍ کې ونیوله وو به هلته به یې کور کې ورته کته کړه
سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، تلاش برای نجات 8 مسافر مسیر کابل کندز که هنوز در گرو طالبانند. اینها در میان 185 مسافر همین مسیر بودند. از تازه ترین ها در این مورد به شما میگوییم. همچنان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه میگوید از سخنان مقامهای روسی در مورد بهبود روابط میان انقره و مسکو گیج شده است. برمیگردیم اما اول آخرین خبرها. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن یک قماندان برجسته طالبان در غور خبر میدهد. گروه داعش عملیات اردوی عراق برای پس گرفتن فلوجه را متوقف ساخته است و عملیات قلبی صدر اعظم پاکستان در لندن موفقانه سپری شده. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش‌ها برای نجات 8 مسافر که در کندوز سوی طالبان ربوده شدند به شدت ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله دیشب برای رادیو آزادی گفت 10 تن از مسافرین در نتیجه عملیات نظامی و همکاری مردم از چنگ طالبان مسلح در کندوز نجات داده شدند.
متاسف 9 نفر از هموطنان عزیز ما بیگانه ما توسط طالبان به شهادت رسانده شده و تا به حال 8 نفر از هموطنان ما هنوز لادرک هستند. در جریان این عملیات ها تلاش های مردمی و خود تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان خوشبختانه 10 تن از هموطنان عزیز ما رها شدند.
بر اساس گزارش‌ها صبح دیروز طالبان حدود 185 تن از مسافران را از 4 سرویس پایین کردند و از میان آنها شماره را با خود بردند که جزئیات بیشترش را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن قماندان کلیدی طالبان به شمول 4 تن از افرادش در ولایت غور خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که قاری سیف الدین یکی از قمانداران کلیدی طالبان بود و در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ساغر کشته شد. در خبرنامه همچنان گفته شده است که این قماندان در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در ولسوالی ساغر و سایر مناطق ولایت غور نقش فعال داشت. مقام‌های امنیتی ولایت فاریاب می‌گویند طالبان مسلح در 5 ولسوالی این ولایت عملیات شدید را آغاز کردند. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین برادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر در وضعیت دفاعی قرار دارند. آقای رضایی افزود شدت جنگ بیشتر در اطراف ولسوالی غرماچ احساس می‌شود.
در 4 روز گذشته فاریاب در حقیقت گواهی ناامنی و جنگ های خونین بین نیروهای امنیتی و طالبان بود است و فعلا هم جنگ پراگنده در اطراف ولسوالی غرماچ جریان دارد.
بیشتر در این مورد هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. رادیو آزادی وزارت داخلی پاکستان میگوید جسد ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان به خانواده‌اش در افغانستان سپرده شده است. در خبرنامه این وزارت آمده که جسد ملا منصور به دنبال تکمیل شدن تمامی مراحل قانونی به خانواده‌اش تسلیم داده شد. تا حالا معلوم نیست که جسد ملا منصور در کجا برای اعضای خانواده‌اش سپرده شد و او در کجا به خاک سپرده می شود. گروه داعش عملیات اردوی عراق را به خاطر بازپسگیری شهر فلوجه متوقف ساخته است. بر اساس گزارش ها عملیات گسترده برای گرفتن دوباره این شهر درست پیش آغاز شد. در این عملیات نیروهای امنیتی عراق در حمایت آمریکا و همچنان ایران قرار دارند. ایالات متحده آمریکا میگوید دو سربازش در جریان شنبه و یک شنبه در عراق و سوریه زخمی شدند. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید هیچ یک از این سربازان در خط اول جنگ نبودند و در عملیات‌های نظامی هم نقش نداشتند، اما به گفته دیویس آنها در نتیجه حملات غیر مستقیم هدف قرار گرفتند. و عملیات قلبی صدراعظم پاکستان در لندن موفقانه سپری شده است. با اساس گزارش ها نواز شریف دیروز برای دومین بار در جریان 5 سال مورد عمل جراحی قلب قرار گرفت. مریم نواز شریف دختر صدراعظم پاکستان دیشب در صفحه تویترش نوشت که عملیات پدرش موفقانه سپری شده است. مریم گفته که در حال حاضر پدرش در اتاق مراقبت جدی نگهداری می شود، اما وضعیتش قناعت بخش است. صدر اعظم پاکستان که 66 سال عمر دارد 5 سال پیش عملیات مشابه قلبی را سپری کرده بود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 16. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12. میان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 27. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 24. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین -2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 12.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فرست کاملتر تازه ترین ها عملیات جستجو و نجات برای مسافران مسیر کابل کندوز که هنوز هم در گرو طالبانند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان:
متاسف هنوز هم شماره هست که قید دشمن ها هست و بیشترین تلاش ما میست که افراد و اشخاص نیروهای ما نجات بدن.
در پهلوی این مردم هرات و پیشواز از گشایش بند سلما جشن گرفتند.
مردم هرات باز امروز میخوان که تشکر بکنن از این کسانی که برای ملت افغانستان کار میکنن.
در جهان رئیس جمهور ترکیه میگوید سخنان مقامهای روسی در مورد بهبود روابط میان انقره و مسکو او را گیج ساخته است. جزئیات این هم تا لحظات دیگر. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی هم صحبت است جالب.
دمی ورزشم که از دمی بوکس به مسابقه برمک و در سوامی هم میخواییم که یک پیلوت شما.
نمیترسی از تیاره؟
نخه.
با این گزارش آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان میگوید 10 تن از گروگانان از نزد گروه طالبان در کندوز نجات داده شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله رادیو آزادی گفت طالبان 9 تن از مسافرین را که دیروز از موترها پایین کرده بودند کشتند و 18 تن را با خود بردند. حالا 8 تن از مسافران در گرو طالبان هستند و به گفته آقای صدیقی تلاش برای نجات جان آنان به شدت ادامه دارد. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که جاوید نعیمی تهیه کرده.
بدنبال رویداد دیروز در کندوز که در نتیجه آن 9 مسافر کشته شدند، عملیات برای جستجو و نجات ناپدید شده ها ادامه دارد. از میان 18 گروگان 10 تنشان از گرو طالبان نجات داده شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هیچ گونه معامله ای برای رهایی این افراد صورت نگرفته است.
در جریان این عملیات ها تلاش های مردمی و خود تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان خوشبختانه 10 تن از همتنان عزیز ما رها شدند. متاسف هنوز هم شماره است که قید دشمن ها است. نیروهای امنیتی افغانستان از زمون لحظه تا به حال ساعت زیاد را تحت پوشش عملیات خود قرار داده و بیشترین تلاش مامیز که این افراد و اشخاص نیروهای ما نجات بدهند.
حادثه در منطقه شنتپه ولسوالی علی‌آباد کندوز رخ داد. مقام‌های محلی در کندوز پیش از این گفته بودند که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند. اما طالبان مسلح در خبرنامه‌شان گفتند که 26 تن از نیروهای امنیتی افغان را که لباس ملکی بر تن داشتند با خود بردند. در کابل سخنگوی وزارت داخله این ادعا را بی اساس خوانده و طالبان را مسئول کشتار غیر نظامیان بی‌گناه می‌داند.
این ادعا نادرست است و شاید تلاش دارند که جنایت خود پنهان بکنند. این امکان ندارد بخاطر نظامیان ما در قسمت رفت آمدشان و در قسمت وظایفشان برنامه‌ای است که اونا استفاده بکنند. اما این ادعا فقط برای پوشش جنایتشان این ادعا را مطرح می‌سازند.
در حال حاضر 8 تن در گرو طالبان قرار دارند و تلاش های نیروهای امنیتی افغان برای رهایی آنها ادامه دارد. گفته می شود که طالبان با کشتن شمار از مسافرین اجساد 5 تن آنها را در دریای ولسوالی چهاردره انداختند. شمار از نماینده ها در شورای ولایتی کندوز از امنیت نگران هستند و می گویند که مسئولان محلی در برقراری امنیت ناکام شدند. آنها از حکومت مرکزی می خواهند تا امنیت شهرهای کندوز تا تخار و از کندوز تا بغلان را تامین کند. در جایی که رویداد دیروزی رخ داد، یکی از مسیرهای مهم است که باشنده های چندین ولایت شمال شرق کشور از آنجا رفت آمد می کنند. شمار از این مسافرین از حضور طالبان در چندین منطقه نگرانی دارند و می گویند که افراد این گروه هر کس را که بخواهند از موترها پایین می کنند. با این همه وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت برای مسافرین در این مسیر و همچنان باشنده های کندوز تامین خواهد شد تا دیگر چنین رویداد رخ ندهد.
این راگیری ها بر زندگی شما چه تأثیری دارد؟ لطفا نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 88 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07004620 و 00420212 41 38 38 شماره های تماس با رادیو آزادی هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مقام های امنیتی ولایت فاریاب میگویند طالبان مسلح در 5 ولسوالی این ولایت عملیات شدید را آغاز کردند. مقامات میگویند که نیروهای امنیتی در حال حاضر در وضعیت دفاعی قرار دارند. گزارش مشتویم از رحمت الله رها.
پس از آرامش نسبی در ولایت فایاب، طالبان مسلح بار دیگر حملات تهاجمی خود را در چندین ولسوالی این ولایت آغاز کردند. جگدن محمد رضا رضایی، سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت:
تا 4 روز گذشته فاریاب در حقیقت گواه ناامنی و جنگ‌های خونین بین نیروهای امنیتی و طالبان بوده است و فعلا هم جنگ پراگنده در اطراف ولسوالی غرماچ جریان دارد. در طی 24 ساعت گذشته به تعداد 8 تن از جنگجویان طالب کشته
شده است و 6 تنشان زخم برداشتند.
از سوی هم گزارش ها حاکی از آن است که شب گذشته 4 پستی امنیتی در مربوطات ولسوالی خواجه‌سبزپوش و همچنان 17 قریه در مربوطات ولسوالی قیصار فاریاب به دست طالبان افتاده است. طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید نیروهای امنیتی با همکاری نیروهای مردمی در صدد آن هستند که در روزهای بعدی این مناطق را دوباره از کنترل طالبان آزاد سازند.
تقریبا 7 قریه قیصار طالبان گرفته، یک نقطه 85 کیلومتر به نام داره، در اونجا جنگجویان داره، در قریه جنگجویان داره، در نقطه ناموسر 85 جنگجویان داره. موضع خواجه‌سبزپوش کله کلامه که به دست نیروهای مردمی بوده، بدون جنگ طالبان گرفته، 4 کشته بوده نیروهای مردمی، بدون تاکتیک لو یاد کردن. ان شاء الله مبارکان اسلام بدون بعد دوباره از طالبان اونها رو پاسخ کرده و خیر مبارکان بزرگ
احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب نیز میگوید در اکثر نقاط فاریاب که طالبان حملات تهاجمی خیش را به هدف تصرف پوسته های امنیتی آغاز نموده بودند با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و خود طالبان جنگجو متقبل تلفات سنگین گردیدند. در خصوص این که دلیل آغاز ناگهانی بدامنی ها آن هم در چند ولسوالی فاریاب چی بوده است، طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب در برابر این پرسش این گونه پاسخی را می نماید.
بعد از تاس اگزاین کار کنم میخوام رهبری ولایت برنامه بسازم، یک ادار آدمو داخل فاریاب ما سر مردم خود فاریاب که خبر ولایت ناکام نشان بدن ان شاء الله رهبری ولایت یک روز قبلا نمیکنم.
آغاز حملات تهاجمی طالبان در فاریاب از یک سو، مخالفت و کشمکش های میان گروهی در این ولایت از سوی دیگر، باز هم اهالی و باشندگان فاریاب را سخت نگران ساخته است. حالا باشندگان فاریاب از مقامات مرکزی میخواهند تا به وضعیت پیش آمده این ولایت توجه جدی نموده و مشکلات ناامنی ها را با جدیت مرفوع سازند.
گزارش بود از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب، و این هم فشرده تازه ترین خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش‌ها برای نجات 8 مسافر که در کندوز از سوی طالبان ربوده شدند به شدت ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان در خبر دیگر از کشته شدن یک قوماندان کلیدی طالبان به شمول 4 تن از افرادش در ولایت غور خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که قاری سیف الدین یکی از قومانداران کلیدی طالبان بود و در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ساغر کشته شد. وزارت داخله پاکستان میگوید جسد ملا اختر محمد منصور رهبر سابق گروه طالبان به خانواده‌اش در افغانستان سپرده شده است. حالا معلوم نیست که جسد ملا منصور در کجا برای اعضای خانواده‌اش سپرده شده و او در کجا به خاک سپرده می شود. گروه داعش عملیات اردوی عراق را که به خاطر بازپسگیری شهر فلوجه را اندازی شده بود متوقف ساخته است. ایالات متحده آمریکا میگوید 2 سربازش در جریان شنبه و یک شنبه در عراق و سوریه زخمی شدند. و عملیات قلبی صدراعظم پاکستان در لندن موفقانه سپری شده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر در رنگهای زندگی صحبت جالب خواهی چنید و همچنان می شنوید که رئیس جمهور ترکیه می گوید سخنان مقامهای روسی در مورد بهبود روابط میان انقره و مسکو او را گیج ساخته است. اما پیش از همه احمد جکفر احمدی مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان توجه نشریه های غربی را به خود جلب کرده است. بر اساس این گزارش تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان به 1,200,000 تن افزایش یافته است. مجله نیوزویک به نقل از عفو بین الملل نوشته است که این رقم در سال 2013 500 هزار تن بود. در گزارش عفو بین الملل آمده است که افغانها یکی از بزرگترین جمعیت پناهجویان را در جهان تشکیل می دهند. به نوشته مجله نیوزویک، امنستی انترنشنل گفته است که 2,300,000 افغان کشورشان را ترک کردند. در گزارش عفو بین الملل آمده که بیجو شدگان داخلی افغانستان با کمبود سرپناه مناسب، غذا، آب آشامیدنی، مراقبت‌های صحی و فرصت‌های آموزشی مواجه هستند. نیوزویک می نویسد یک زن به نام مستان به سازمان عفو بین الملل گفته است ترجیح می دهم در زندان باشم، حداقل در زندان به خاطر غذا و سرپناه تشویش نخواهم داشت. در بخشی از یک مطلب روزنامه واشنگتن پست درباره وضعیت بیجا شدگان داخلی افغانستان و برگزاری یک نشست در بروکسل هم پرداخته شده است. به نوشته روزنامه، گزارش زیر نام کودکانم در این زمستان خواهند مرد، بخشی از تلاش گروه های امدادرسان بین المللی برای بدست آوردن پول بیشتر در جریان جلسه سران ناتوست. روزنامه می نویسد در این جلسه که در ماه اکتبر در بروکسل برگزار می شود، روی تقاضاها مبنی بر اختصاص دادن 3 میلیارد دلار کمک اضافی برای بازسازی افغانستان تا 2020 بحث خواهد شد. در ادامه آمده است که سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های بین المللی می گویند که حکومت افغانستان آماده نیست افغانهایی را که از خطرها فرار می کنند یاری برساند. و روزنامه نیویورک تایمز نوشته است احمد در آغاز امسال از ترکیه به افغانستان فرستاده شد و این مهاجر افغان در منطقه پل سوخته کابل مسکن گزین شد. روزنامه می نویسد در این منطقه از سالها به این سو افراد معتاد به مواد مخدر گرده هم می آیند. به نوشته روزنامه در این اواخر افراد مثل احمد که برای زندگی بهتر در کشور دیگر پول مصرف کردند اما پول را از دست داده و به زور به افغانستان فرستاده شدند حالا به پل سوخته آمدند تا دزدی و گدایی کنند. روزنامه نوشته است احمد حدود 10 سال پیش میخواست لندن برود، آنجا کار کند، به خانه اش پول بفرستد و درس بخواند. به نوشته روزنامه احمد خیاط بود، 1,500 دلار مصرف کرد، به یونان رسید، اما پلیس مرزی یونان گرفتارش کرد و او را دوباره به افغانستان فرستاد.
مردم هرات و پیشواز از افتتاح بند سلما، یکی از چوک‌های شهر هرات را با عکس‌های از مقامات افغان و هندی مزین ساختند. باشندگان هراتی ساعت را با هم شادمانی کرده و از خدمات هند به خاطر تکمیل پروژه بند سلما قدردانی کردند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر از هرات.
تکمیل کار بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات بهانه شده تا مردم این ولایت همواره دست به شادمانی و پایکوبی بزنند. کار بند سلما در زمان سردار محمد داود خان در ولسوالی چشت ولایت هرات آغاز یافته است، اما وقوع جنگ‌های خونین در این کشور موجب متوقف کار آن گردید. حالا سید عظیم کبرزانی، یک از اعضای شورای ولایتی هرات، به پیشواز از افتتاح بند سلما، چوک فرهنگ شهر هرات را با نصب عکس‌های از مقامات افغان و هندی مزین ساخته که عکس سردار محمد داود خان در بلندای این چوک نگاه‌های مردم را به سوی خود کشانده است.
مردم هرات باز امروز می‌خوان که تشکر بکنن از اون کسانی که برای ملت افغانستان کار می‌کنن. از سردار محمد داود خان شهید یاد بکنیم و از رهبرانی که برای مردم افغانستان کار می‌کنن، از جناب دکتر صاحب اشرف خانی و دکتر صاحب عبدالله، از وزیر صاحب اسبق انرژی و جناب امیر صاحب اسماعیل خان، وزیر صاحب فیلی انرژی و جناب انجینر صاحب عثمانی، از نیروهای ملی، همچنین از مردم با عزت هندوستان تشکر بکنیم که مردم افغانستان کمک کردند و ما را شاد ساختند.
آقای کبرزانی، این برنامه را به همکاری شماری از جوانان هراتی را اندازی کرده و از تمام کسانی که در تکمیل کار این پروژه سهیم بودند به نیکویی یاد کرده است. از آغاز پروسه آبگیری بند سلما تا کنون باشندگان هراتی به شادمانی‌های این چنینی پرداختند. گرچه تا کنون پروژه آبی بند سلما به گونه رسمی افتتاح نشده است، اما یک از توربین‌های برق بند سلما با برق وارداتی کشور ترکمنستان وصل شده و دو روز می شود که شماری از خانواده‌های هراتی از روشنایی برق سلما برمی برند. شماری از هراتیان از کلید خوردن برق تولیدی سلما ابراز خرسندی کرده و از کشور هندوستان به خاطر انجام این پروژه تقدیر می کنند.
یک از پیام های خیلی خوب هایی چیزی که ما دیدم اینه که متحد بودن تمام اقوام بوده و متحد بودن دوست بودن هندی ها با ما بوده و افغان ها با هندی ها بوده و این باور مندی تمام ملت رسیده که باید با تمام همسایه ها روابط خوب داشته باشیم.
ما خیلی بسیار خوشی داریم که بعد از 4-5 دهه جنگ ما تونستیم یک بند به حساب نام بند سلما به همکاری کشور هندوستان که دیشب به حساب ما مستفید شدیم از این بند.
حالا اطلاعاتی وجود دارد که به زودی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و اندرام مودی صدر اعظم هندوستان به هرات سفر خواهند کرد تا پروژه بند سلما که از آن به عنوان بند دوستی افغان هند یاد می شود را افتتاح کنند. با افتتاح بند آبی سلما هزاران هکتار زمین آبیاری می شود و 42 مگاوات برق نیز تولید می گردد. اداره ملی هرات می گوید باشندگان ولسوالی های چشت شریف، اوبه، پشتون زرقون و کروخ ولایت هرات از برق سلما مستفید خواهند شد و همچنان قسمتی از این برق به شهر هرات انتقال خواهند یافت. در چند سال گذشته بند سلما از سوی بعضی از گروه های مخالف مسلح دولت با تهدیدات مختلفی همراه بود، ولی حالا مقامات افغان میگویند در حال حاضر هیچ تهدیدی متوجه بند سلما نمی باشد. گفته شده است که حکومت هندوستان حدود 300 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر کار این پروژه به مصرف رسانده است، اما مردم افغانستان ابراز امیدواری می کنند که دولت افغانستان بتواند آب بند سلما را درست مدیریت کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه میگوید از اظهارات مقام های روسی در مورد بهبود روابط میان انقره و مسکو گیج شده است. روابط دو کشور از پارسال زمان برهم خورد که یک جت روسی در حریم هوایی ترکیه هدف راکت قرار گرفت و نابود شد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنویم.
رئیس جمهور ترکیه به اظهارات مقامهای روسی درباره احیای روابط با کشورش از خود واکنش نشان داده است. رجب طیب اردوغان میگوید نمیداند که روسیه چی توقعی از بهبود روابط با ترکیه دارد. اردوغان که دیروز در ازمیر سخنرانی میکرد و خبرنگاران گفت مسکو روابط خوب با انقره را به خاطر تخطی یک پیلوت قربانی کرد.
بینی مراقلاندران کنو عجبا بیزدن
من فکر میکنم که روسیه چه توقعی برای گام نخست از ما خواهد داشت. برای من درک این گران است. در حالی که ترکیه هیچ ملامتی ندارد. ما به هیچ صورت نمیخواهیم که روابط ما با روسیه خرابتر شود. روابط دو کشور از نوامبر پارسال زمان برهم خورد که یک جت روسی در حریم هوایی ترکیه هدف راکت قرار گرفت و نابود شد. رئیس جمهور ترکیه همچنان کشورش را با روسیه دو دوست دانست، اما افزود که کار نادرست یک پیلوت روابط دو کشور را قربانی خود ساخت.
کالدی که سایم پوتین له بیزیم ایلیشکیلریمیز گرچکتن چوک فارکلی بیر نوکتادایکن
روابط ما با رئیس جمهور پوتین در یک درجه عالی خوب بود و ما دو کشور دوست بودیم. ما از این که روسیه روابطش را با ترکیه به خاطر تخطی و کار نادرست یک پیلوت خراب کردن نگرانی داریم.
کوسکوجا ترکیه‌ای فدا etmesi gerçekten düşündürücüdür.
سخنگوی حکومت ترکیه در این هفته گفته بود انقره و مسکو مشکلات ندارند که راه حل نداشته باشد. با گفته این مقام ترکی شاید روابط دو جانبه در یک فرصت زود دوباره احیا شود. در این میان نومان کورتولموش معاون صدر اعظم و سخنگوی حکومت ترکیه گفته که کشورش و روسیه روابط دو جانبه خود را قربانی کردن نمی توانند. در مسکو دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که ترکیه باید برای احیای روابطش با روسیه گام نخست را بردارد. به دنبال سقوط تیاره روسیه در خاک ترکیه، انقره هر گونه معذرت‌خواهی از مسکو را رد کرد. با گفته این مقام‌های ترکی، تیاره جنگی روسیه بدون کدام آگاهی به آنها از حریم هوایی ترکیه عبور کرد، اما مقام‌های روسی این ادعا را رد می‌کنند. پس از این حادثه، روسیه برخی تحریم‌ها را بر ترکیه به اجرا گذاشت و در نتیجه روابط تجارتی میان دو کشور هم آسیب پذیر شد.
رنگ‌های
زندگی. اسمم مدثر است. من متعلم مکتب هستم صنف 7.
در کدام مضامین علاقه داری؟ خوش داری؟
در درس مضامین انگلیسی را علاقه دارم.
گفتی انگلیسی، انگلیسی غیر از اینکه در مکتب می‌خونی کدام کورس را هم تعقیب می‌کنی؟
بله، در کورس از رخش هستم ماه 4.
نام خدا، نام خدا. خب چقدر خوب است برای همسن سالت که در پولیزی که درس می‌خونن یک کورس آموزشی را هم تعقیب کنن؟
خوب است. ذهنشون روشن میشه. با خودم زیاد فایده کرده صنف درس کوشش میکنم ما باید زیادتر بخونم دیگه.
بعضی شاگردای مکتب هستن که می درس خوششون نمیاد. برای خودت چطور؟
من باید مکتب برم تا به یک جای برسن، درس بخونم، در جای دیگه میخوام بالا بشینن تا افغانستان آباد شه.
به خودت چطور خوشایند است یا اینکه خسته کنه؟
خوشایند است به خاطر که یک چیز میاموزم یاد میگیرم.
ده خانم کسی تشویقت میکنه؟
بله، پدر جان و مادر جان تشویق میکنن. از بوزی
خودت تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با اجمل اند باشید. سلام و خوش آمدید انصف.
به رضایت من مصطفی صدیقی، وقت پا افغانستان.